د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځای شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پر لپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي اتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته ویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
انسان محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکار هم یو، نه مو حاصل وشو او نه کومې بلې خانه عاید لرو. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غک سو پورته کې دي مونږه وا غک بچو کاوري د کې کونډې تیمان د ځ خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګارم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امر څنګه د کړې دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنه شته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د نوې شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او انجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
شوارش یک کلوچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاد څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي.
لبه د مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچي دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ور ګورو خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده پخوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده. او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا سب د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سب د وی ور ته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی د وی په لوک سکین او کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور ګاونډي دا بیچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بې روزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعه او نورو مثبتو چارو بوخت کړي،
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پرواني ناروغي او د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشې بوته نګدې کیګو د سر موضوع مداوچې د پاکستان پوځ وای 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کورمه ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي و، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تر اوسېدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته تر څو دا غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمې کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم زګاری موږ چوټي وي، نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکی بختیار وایي
انده لا ته دا ګرسه چې څون د لارګان د خلک ګره دا کوربار ګره چې د نوستي د دښنه وختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې د یور په بالکو یا غریب خلک د غریب خبره دومی کړه تخیره ګره د تکیب کړه چې د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څو شي په لار به څو شي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وختادي.
سره له دې چې د څو کډونو را پدې خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راول او اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمې اوسیدونکي ستاره علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبه نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه ور نه ته دلته بار میټر استند موږ ته بار مینا وسل میټر په تکلیف ځلین دوه وسول اف دای زیګ در استند دا ځاین نه استدا وبم د روغلل نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشان هم زنګوزی د دې هواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوې دي. د خوست سوداګری او پنګونی خونی رئیس نواب امیرزی ویل
دا غاده افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې کوم وایو دروغ بنوي چې په یو دانه کې زر نفره یوې دنه نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پر کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړی چې رسیږي په نړۍ کې موږ د سمسبا وکړو نو دا ډیره یو قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنگلونه په دین کې پخښ شوی دي.
یاد دی د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ها ولایتونه دي چې د دې واد زنغوزه د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګری مارکیټ هم خوست کیدی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزه ډیرې ونې پرې شوي خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستې ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنې، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خبرونه اوري. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم نو د هماغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همدلته روزلي یو.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو لهم یو خوانځي نه مشرو په امي خوانځي کې په تا ورسه وا و خندې او خدای را و بیره مننه کوم نه مغه خون په زحمتونه او ځینن مونږه حدا قلبي ذات رسیدلی یو
نور زکه
اوس هم بیا د کور د اسمان تاریخ نه لړم د مهندسي فنځای می فایل کړ د دونیم کالو لپاره می ول وسل ځکه چې دوکاله ول ما ورسره یو ځای دان د هم د لودل نو مجبور شي شپې لسو په نه فهم په افغانستان کې د قانون د کله چې شپې لسې ته بیا بدلیږي د پرچې یو سر ټایمونه تبدیلیږي نو دونیم کاله کیږي دونیم کاله می هغه ول وسته ولې د خپل فنځای می نه و اما د پلان او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه فرانسه چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم فرانځای ولولم او ژورنالیست شم کله چې دا فرانځای پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم فرانځای پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو منډیسې لوستې ده دو کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دو کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دو نیم کال ما ولوسته
ولې مو د خوخي رشته نه و مهندسي خو پویږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم د مهندسي رشته غوړه کړی
بله بله بالکل نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا د رفانس ته بریالي شي او یا په خټو ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینری بلابل برخې چې د ټول د ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي زه هم د یو کسان له درس څخه چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فرانځای ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي فرانځای کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خاصې فرانځای ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فیلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو له د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیست یم او بل اخله د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کامکاري پیل کړه
بله د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله هماغه د لامل شو چې زه د ورځې د خوات څخه دنده تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم نو مخکې چې زه ژورنالیست پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنیو په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مسلم اته نه مهمه و سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي نیول یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ او وروسته لږه نتیجه کم موده کې بل اخره توانل چې راډیو خبرونه ترلاسه پیدا کړم او هغه دې لامل شو چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف ما سره هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنیو سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست
بل نور څه ما په وروستي چل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په څنګه تو ګلمارټ ویژن او بلابل خبرونه مې په دغه تلویزیون کې مخته وړل چې هم دی ویان دی پریزنټر په توګه او هم ورسره هم د دغه تلویزیون د ډېر ستر خبرونه لمر مخام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خبرونه خلیږي دغه د پروډوسر په حیثیت ولې ورسره مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکه وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدی کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي دغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشلي، هغوی د ورونو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو وپېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو، ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه، زما نشه پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. که تاسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزار یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه، تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ غوښتل چې دغه پروګرام لاره خلکو ته ورور پیژنې؟
نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دی د لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو. یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پایډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان فرض شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته وکړم، تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه رادعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ډه کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویاندروی یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپې کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همدغې هېوادوالو لورې بچې داسې کومنټ لاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مودي کولی شي چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه، هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سال پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم، او د خپل کور دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم. په واده توګه مې شروع کړی ده، هیڅ افکار په دغه برخه کې نه لرم. یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او هماغه دي له مخې چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي، یا مثلا داسې تېرسي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتایم کارانو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
لگنگا تر سمرقندا، لگنجا لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارودا لقنیه تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی اتنونا دخستا زل مودی اتنونا دخستا پیغلو نزادا لبا می بلخارا پاچا لبا می بلخارا پاچا دنو روز دسهر بادا دنو روز دسهر بادا دنو روز دسهر بادا نوروز نسهر بار